دوه بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به ولرئ. زه اجمل ان مول خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي راډیو په دې مسپخینه خبرونه کې تود هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وزارت په افغانستان کې د پاکستان د سفارت شرز ظافر ورغوښتي او هغه ته د پاکستاني طالبانو د هغه اعلان په اړه اعتراض وبرولی چې ویلی له دې وروسته به په افغانستان کې خپلو پوځي هڅو ته زور ورکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه نړیوال کانفرنس نن په پاریس کې پیل شو. همدارنګه دا هم اوري چې نن د اوکراین په لویدیځ کې د لږ تر لږه 15 هیوادو څخه 1400 پوځیان ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له ناجیا صافی نه اورو.
لومړی هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شرز افیر د پنجابي طالبانو د ورسې غوښ پړې احضار کړ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ورسې پریکړه د شکایتونو کمیسیون ته رسیدلې. او د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نن سهار یوې 14 یو پولیس وواژه او وه عام وګړي ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شرز افیر سید معظم شاه د پنجابي طالبانو د ورسي غوښ پړه هزار کړ. دغه وزارت د وین مرسیال سراج الحق سراج نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی خپل اعتراض په لیکلې بڼه سید معظم شاه ته سپارلی سو هغه د پاکستان لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. تر دې مخکې افغان حکومت هم ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پراخولو لپاره د پنجابي طالبانو وروستی اعلان په حقیقت کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په معنا ده. د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پنجابي طالبانو د دې اعلان په اړه چې ویلي په پاکستان کې به خپل فعالیت بند او په افغانستان کې به یې پیل کړي بحث وکړ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه د شکایتونو کمیسیون ته رسیدلې. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وایي چې سبا سه شنبه به په یو غونډه کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا په وروستیو دوو غونډو کې د باطل شوو محلونو په اړه پریکړه وکړي.
و ما در جلسه علنی که فردا خود داشتیم
سبا چې مونږه کومه علنی جلسه لرو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوه پریکړو په اړه به وروستی تصمیم نیول کیږي.
در جلسه علنی خود تصمیم خود گرفتیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ په خپل وروستی علنی غونډه کې 218 او له هغې وړاندې په یوه بله غونډه کې د لسګونو محلونو رایې باطل اعلان کړي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په علني غونډه کې په اړه پریکړه کیږي. او د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نن سهار یوې 14 یو پولیس وواژه او وه عام وګړي ټپیان کړل. د مرکزی بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابوري ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د هغه ماین له امله شوې چې په یو غرفه کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلل ځای اورئ.
د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې د څرنګوالي په اړه نړیوال کانفرنس نن په پاریس کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ګډون د نړۍ د لږ تر لږه 16 هیوادو لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. کیری د منځني ختیځ هیوادو ته په خپل وروستي سفر کې هڅه وکړه چې د متحدو ایالاتو په مشرۍ د اسلامي دولت په نوم د سختریزې ډلې په وړاندې په مبارزه کې د اسلامي عربی هیوادو مالی او سیاسي ملاتړ را خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې زیاتو عربي هیوادو د اسلامي دولت په نوم د دغې وسلوالي ډلې پر ضد چې د عراق او سوریه په زیاتو سیمو کې کنټرول لري د هوایي حملو د زیاتېدو وړاندیز کړی. خو تر اوسه یوازې فرانسې په زغرده ویلي چې د دې ډلې پر اهدافو د امریکا له هوایي حملو سره ملګرتیا ته تیار دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن وویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نړیوال خطر رامنځته کړی چې باید نړیوال ځواب ورکړي. ولسمشر اولان نن په پاریس کې په نړیوال کانفرنس کې چې په عراق کې د سولې او امنیت د ټینګولو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دی وویل چې دغه تروریستي ډله پولی نه پیژني او دا یو نړیوال خطر دی.
Cette conférence a un seul objectif, apporter aux nouvelles autorités irakiennes le soutien politique.
دا وی دا کانفرنس یوازې یو هدف لري او هغه د عراق د نوي حکومت لپاره د ارتیاور سیاسي ملاتړ را غونډول دي، څو د داعش پونم د دې عمده خطر پر وړاندې چې عراق منځنۍ ختیځ او ټول نړۍ تهدیدوي مبارزه وکړي. په عین حال کې د عراق ولسمشر فواد معصوم نن دغه وسلوالې ډلې پر ضد د بیړني هوایي کمپاین د پایل غږ کړی، ویلي دي چې که بیړنی اقدام ونیسي شایي نورې سیمې هم ونیسي او لا زیات خطر پیش کړی. ولسمشر معصوم نن په پاریس کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې د داعش پر ضد چې بشري جنایتونه، قتل عام او د قومي او مذهبي اقلیتونو له منځه وړل پیل کړي باید سختې پریکړې وشي. د عراق ولسمشر غوښتنه وکړه چې د دې ډلې د مالي سرچینو د بندولو لپاره نړیوال اقدام وسي او داسې قوانین رامنځته شي چې ونه توانېږي له نورو هیوادونو وسلوال راغونډ کړي. نن د اوکراین په لویدیځ کې د لږ 15 هیوادو 1400 پوځیان ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې لږ 200 پولي عسکر به یې په دې پوځي تمرینو کې چې د رواني میاشتې تر 16 دوام کوي برخه اخلي. له روسیې سره د کرایمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ له پیل راهیسې اول وار دی چې د امریکا عسکر د اوکراین په خاوره کې پلی کېږي. په دې ګډو پوځي تمرینو کې به د مرمیو ډزې نه کېږي. د اوکراین د دفاع وزیر پرون پرته له دې چې د یو ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل چې د ناټو ځینې غړي وسلې وراستوي، څو د دوی پاوځ د روسیې په پلوي د بیلتون غوښتونکو په وړاندې جنگ ته تجهیز کړي او د ولادیمیر پوتین مخنیوی وکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو نوي رپورټ کې ویلي چې په روسیه کې 10% هغه کوچنیان چې بدني یا دماغي ستونزې لري په دولتي مرستونونو کې له تشدد او بې پروايي سره مخامخ دي. دغه رپورټ د دولت له نظره قرضېدلې په نوم خپور شوی او وایي چې ناوړه چلند او بې پروايي د دغو کوچنیانو روغتیا ته تهدید پېښوي او د هغوی د پرمختګ مخنیوی کوي. د دې رپورټ لپاره د کوچنیانو کورنیو وکیلانو او د مرستونونو د کارکونکو په ګډون له لږ 200 کسانو سره خبرې شوې دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي سره له دې چې د روسیې حکومت یو څه هڅې کړي خو په روسیه کې د کوچنیانو د حقونو خوندیتوب لپاره د یوې ملي ستراتیژۍ د رامنځته کولو په ګډون ډېر کار ته اړتیا ده. او د پنجاب په مظفرګړ سیمه کې پرون د ژغورنې و بیړۍ چې د وزوم ناوي او کوچنیانو په ګډون د واده میلمانه پکې سپاره و ډوبه شوه او یو لستنه پکې مړه شول. رپورټونه وایي چې په پیښه کې ناوي ژوندی پاتې سوی او پاکستاني مطبوعاتو ته ویلي چې ځان یې د برېښنا په یوې ستنې پورې ټینګ کړی و. 22 تنه نور ژغورل سوي او د ورکو شویو کسانو لټون دوام لري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده او خبر پاڼه یې خپره کړې.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجابي طالبانو د ورستي ګواښ له کابله په کابل کې د پاکستان شرزافیر ورغوښتی و. په دې اړه رپورټ سربیره مولدي خبره و چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي ډیر زر د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې په اړه خپله پریکړه وکړي. ټاکل شوی وه چې نن د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان سره وګوري او د ملي والي د حکومت په اړه خبرې وکړي. دا چې دوی لیدلې او کنه په دې اړه له کابله تازه حال درکو. په یو بل رپورټ کې به دا واوري چې د پکتیا ولایت د سمکنیو ولسوال چې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوی دی ورپسې د امنیتي ځواکونو لخوا لټون روان دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې نن به په لویدیځ اوکراین کې پوځي تمرینونه پیل شي او د عراق ولسمشر د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد د عاجلې نړیوالې مبارزې لپاره غږ کړی. ځوان فکر پروګرام هم په دې یو ساعت کې ځای شوی دی. که قدرمن دوستانو تاسو موږ غلا ساده راډیو نو ورځ موږ پرونی په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په غنو خرونو کې د اف ام پسل اشاریه 15 خبريږي ک انټرنیټ ته لری لاسرسي لری زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجابی طالبانو د ورستی غواخ لامل په کابل کې د پاکستان شرزافیر ورغوخته. دغه وزارت چارواکو آزادۍ رډیو سره خبرو کې ویل سید معظم شاه ته د افغان حکومت په مکتوبي اعتراض لیک کې له پاکستان په جدي توګه غوښتنه شوې چې د ورته څرګندولو مخه ونیسي. پنجابی طالبانو غواخ کړی چې له دې وروسته به په افغانستان کې جګړه کوي. له بلې خوا د ملي شورا ځنه کړو هم د پاکستان استخباراتي سازمان ISI تورن کړ چې په دې څرګندونو سره غواړي پر افغان دولت فشار راوړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان شارژ دفتر ته د پنجابي طالبانو د سرګندونو په اړه د افغان حکومت اعتراض وړاندې کړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ شارژ دفتر سید معظم شاه ته په سپارلې اعتراض لیک کې د پاکستان له لوري د ورته سرګندونو او کارونو د مخنیوي غوښتنه مطرح شوه.
سید معظم شاه شارژ دفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل است.
په کابل کې د پاکستان سفارت شارژ دفیر سید معظم شاه د پنجابی طالبانو تروریستي ډلې د ورستي سرګندونو په اړه احضار شو. پاکستان تم په دې سپارلې اعتراض لیک کې د ورته سرګندونو او حرکتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه او ورته سرګنده وکړه چې دا د ښګاونډیتوب په خلاف کار دی. د تحریک طالبان پنجاب مشر اسمت الله ماویا په یو ویډیو پیغام کې څرګنده کړ چې پنجابی طالبان بل دی ورسته په افغانستان کې خپل وسلوالو جګړو ته زور ورکړي. د پنجابی طالبانو په دې څرګندونو د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم بحث شو. د دې شورا په اعلان کې راغلي چې د پنجابی طالبانو د اعلان په افغانستان کې د جګړې د لمند پرخولو او د دې هواد په چارو کې د پاکستان د استخباراتي سازمان ښکارا لاسوهنه په ډاګه کوي. د بلې خوا د ولسم شرکرزی ویاند ایمل فیضی له ازادي رډیو سره خبرو کې ویل چې د اعلان د دوی د دری سم ثابتوي چې په افغانستان کې رواني جګړې مشري د پاکستان په لاس کې ده. د ملي شورا ځینې غړي هم وایي د ټولي څرګندونې د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا کیږي او غواړي چې افغان دولت تر فشار لاندې راولي. سناتور محمد داود اساس او د خلکو استازي غلام فاروق مجرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د پاکستان د طالبانو وینا نه ده، د پاکستان د ایسای وینا نه چې دی کې چې په افغانستان کې باید د جګړه ته زور ورکړي. دا باید نړیواله ټولنه وڅېړي چې دی ولې داسې ویناګانې په پاکستان کې پنجابي طالبان یا ایسای کوي. وامه چې ترڅو چې په دې نامو باندې وکول شي دی په افغانستان پر حکومت باندې فشارونه راوړي.
در واقع انوس بیا قرن اسلامیت رشتری عادت یا قسمت خاک پاکستان نه میرسه، اما اونا فتوا صادر میکنن برای کشتن مسلمان های افغانستان. خوب است که طالبای افغانستانی مسئله درک بکنن و در همین فرصت اساس جلوگیری بکنن از ورود طالبای پاکستانی.
خول د ټولو سره سره د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي د افغانستان پر ضد هر ډول حمله او مداخله د مخنیوي لپاره چمتووالی لري. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي ډیر زر د انتخاباتو د ورستۍ نتیجې په اړه خپل پریکړه وکړي. د دې کمیسیون ویان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل د رایو په اړه د درج شوو شکایتونو ته لرسیدګي ورسته به انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورستۍ فیصلې په اړه خپل کار پیل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو له تفتیش وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هڅه غړندۍ کړي څو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ورستۍ نتیجې په اړه پریکړه د انتخاباتو کمیسون ته ولیږي. د دې کمیسون ویا نادر محسنی وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ورستۍ پریکړه په اړه شکایتونه هم ورسېدلي چې د سه شنبه پورز به په علني غونډه کې وڅېړل سي. خغلی محسنی د دوشنبه پورز په کابل کې خبريالانو ته وویل کوخخ کیږي چې په یو یا دوه ورځو کې د انتخاباتو نهایي نتایج پاړه خپل پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري.
کوشش مو بری هست کې در ظرف
زمونږ هڅه پر دې دي چې په ډیر کم وخت کې یعنی په یو یا دوه ورځو کې وکولای شو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پروسې په اړه خپل وروستۍ پریکړه صادره او د اعلان لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارو.
هغه زیاته کړه چې د سه شنبه ورځې په جلسه کې د 301 او یا باطل اعلان شویو محلونو په اړه وروستۍ پریکړه کیږي او یا د پریکړه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارل کیږي تر څو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه تصمیم ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو تفتیش د یک شنبې په ورځ پای ته ورسید او نتیجه یې د څېړنې په هدف د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارل شوې ده. د انتخاباتو له قانون سره سم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مکلف دی چې په 48 ساعتونو کې د ورسپارل شویو نتایجو او در شویو شکایتونو په اړه فیصله صادره کړي. که څه هم یو شمېر شخصیتونه او بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وړاندې باید دواړه انتخاباتي ټیمونه یو سیاسي توافق ته سره ورسیږي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکي وایي چې د دوی وروستۍ پریکړه به د جمهوري ریاست په اړه له روانو سیاسي تعاملاتو سره هیڅ اړیکه ونه لري. د دې کمیسون ویان نادر محسنی وایي چې د دوی وظیفه یوازې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدګي ده.
ما با شکایت های انتخاباتی رسیدگی میکنیم.
مونږ د قانون لحکم سره سم انتخاباتی شکایتونو ته رسیدگی کوو او پایلې د وروستۍ مرجع په توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارو. زمونږ کار په هیڅ صورت له نورو سیاسي تعاملاتو چې په دې برخه کې موجود دي یا ممکن پیدا شي اړیکې نه لري. نور موارد انتخاباتي شریکانو پورې اړه لري.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې نهایي کېدو ته تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې تروسه هم د دواړو ټیمونو مشران سیاسي توافق ته نه دي رسیدلي. له دې وړاندې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویلي و چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي دوی به د انتخاباتو وروستۍ پایلې ونه مني. بلخوا د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم ټینګار کوي هر څومره چې ژر کېدای شي د انتخاباتو نتایج د اعلان سي.
خو اوس داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې ټاکل شوی و نن د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان خپلو کې وګوري او د ملي والي د حکومت پر یوه مسوده خبرې وکړي. دا چې دې کاندیدانو کتلي که نه دي کتلي، د رحمت الله افغان سره پاتې کیږو د کابل په سټوډیو کې دی. دی به راته ووایي چې افغان صاحب مهرباني وکړئ که راته ووایي چې دواړو کاندیدانو د لیدنې په اړه رپورټونه خپاره شوي وو چې ټاکل شوی و نن وګوري، دغه لیدنه شوې ده او که نه؟
بلی ان سپتاسیا او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ټاکل شوی د نن مازدیګر شاوخوا 15 بجې د جمهور ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر حمید کرزی په حضور کې سره وګوري. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او بدلون انتخاباتي ټیم غړي طاهر زهیر ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې به د ولسمشر دواړه مرستیالان محمد یونس قانوني او کریم خلیلي هم ګډون وکړي. هغه هیله وښوده چې دغه ناستې کې به مهمې پریکړې وسي، خو په اړه زیات معلومات ورنه کړل. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وین فضل الرحمن اوریا هم د دې غونډې جوړول تایید کړل. ښاغلي اوریا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د انتخاباتو د پروسې او د هغې له امله په راولړه شویو ستونزو بحثونه وشي. ټاکل شوی وه چې تېره ورځ د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان په خپلو کې سره وګوري، خو دغه کتنه د هغه څه له کبله لغوه شوه چې د تحول او دوام انتخاباتي ټیم یې له اساسي قانون څخه په لوړو غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. د تحول او دوام د ټیم ویان طاهر زهیر وایي چې د دواړو ټیمونو اختلافونه د حل لپاره د نړیوالو منځګړیتوب هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلي زهیر وویل د تحول او دوام د ټیم د افغان ولس لپاره اساسي قانون لا هم سره کرښه ده، نو ځکه ټاکل شوی وه چې دواړه کاندیدان به پرون مازدیګر سره وګوري، خو د سیال ټیم د بې ځایه ټینګار له کبله دا کتنه ونه شوه. خو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ادعا کوي چې د اجرایي مشر د صلاحیتونو او په اړه له مقابل لوري سره توافق شوی ده، او یوازې پر دو مواردو چې یو د ټاکنو د پایلو د اعلان څرنګوالی او دوهم د ملي یووالي په حکومت کې د دواړو ټیمونو د ګډون میکانیزم د اختلافات پر ځای پاتې دي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې د کابل سټډیو نه یې د دواړو کاندیدانو د نننۍ ټاکل شوي لیدنې حال راکوه. د په خبرو کې مو واورېدل چې ټاکل شوي ده دواړه د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندیدان یعنی اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به نن د ولسمشر حامد کرزي په حضور کې په خپلو کې سره وګوري، او دوی ته نږدې سرچینو ویلي چې یو لړ مهمې پریکړې به وشي. موږ به دا ورځې په جریان کې تاسو په دې اړه په نورو پرمختګونو هم خبر ساتو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري. تازه تازه مو رپورټ ترلاسه کړ چې نن د استیناف د محکمې هغه غونډه چې د پغمان په ولسوالۍ کې د شوې پیخې د عاملانو په اړه ترسره کیده پای ته رسیدلې ده. په ابتدایي محکمې کې په دغه پیخې کې لاس لرونکي و تنه په اعدام محکوم شوي وو. دوی د استیناف غوښتنه کړې وه چې د استیناف محکمې څه پرېکړه کړې ده. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مهرباني وکړه. نن ویل کېږي چې د استیناف محکمې د دې و تنو په اړه خپله غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې څه پرېکړه وشوه کنه؟
ډېره مننه ان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، نن د سهار په لسو بجو د پغمان د قضیې و متهمو کسانو ته په استیناف محکمه کې علني محکمه دایره شوله. دغه محکمه څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. د کابل د استیناف محکمې معزف قاضي پریکړه وکړه چې د پغمان د پیښې 15 عاملین د دوی لخوا په اعدام محکوم شوي دي یا په اعدام محکوم کړل، او دوه نور په شل کاله حبس باندې محکوم کړل. دوی ویل چې دغه کسان کولای شي چې د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي یا د تمیز محکمې غوښتنه هم وکړي. دا په داسې حال کې د چلې دی وړاندې ابتدایي محکمې، لکه څنګه چې تاسو په خپله تبصره کې هم ورته اشاره وکړه، تېرونی په یوه ورته علني غونډه کې د پغمان د پیښې وو وړه عاملین په اعدام باندې محکوم کړي وو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د خلکو غبرګون به په دې اړه څه وي چې دوی دغه دوه کسه د اعدام څخه بچ کړل. خو له دې وړاندې خپله ولسمشر حامد کرزي له قاضي القضات څخه په زغرد غوښتي وو چې باید د پغمان د پیښې ټول عاملین په اشد مجازات یعنې اعدام باندې محکوم کړي. دغه پیښې په افغانستان کې ډېر عکس العملونه راپارولې دي، او ویل کېږي چې کله چې په پغمان کې داسې یو پیښه شوې، اوس پغمان چې د کابل یوازینی تفریحي سیمه ده، هلته د خلکو تګ راتګ هم کم شوی دی، او د پیښې د خلکو په روحیاتو باندې هم ډیر منفي اغیز کړی دی. خو معلومه شي چې دغه کسان د درېمې محکمې غوښتنه هم کوي او کنه، او په دې اړه به دا هم وایي اوریدونکو چې باید منتظر پاتې شي چې د درېمې محکمې پریکړه به د دغو کسانو په وړاندې څه وي. دا ټول ته معلومه ده چې دغو کسانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پغمان پولیسوالۍ کې د یو کورنۍ موټر چلو د څخه روان وو، ودرو له غنۍ خزه خزره خته کړې، له خزونه غاڼې واخیستې، او په زمن کې ورسره ناوړه چلند هم وکړ. بلانس
ډیره زیاته مننه کوو. دوستانو، اسد الله لودین وو چې له کابل د استیناف د محکمې د هغې محاکمې حال راکوو چې نن پکې د پغمان د ولسوالۍ د قضیې وتنه عاملین چې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړي وو، دوی ترې 15 تنه بیا په اعدام محکوم کړی دی، او دوه ته د شل کلو بند سزا ورېدلې ده. او په دې ترتیب د سخکاری چې د دوه کسانو سزا پکې راکمه شوې ده، او د نورو لپاره یې د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړې. اوس هم د څو اوریدونکو غږونه اورو د دې پیښې په اړه.
ستاسو له پیغامونو نه
لکه څنګه چې دغه څو نفره خاینین د پغمان دغه واقعي کې چې لاس درلوده، نن په سبا باندې خلک وایي چې د دوه محکمه وځنډېدله او دا محکمه نشوه. نن په سبا باندې غلایي دا خلک سبا ورځ همده و د همدغې غلا له طریق است که دومره سرمایه سر په سر کړي دي چې ځان په زور د پیسو خلاصوي. په دولت کې غټ غټ خلک له دو سره لاین لري، لاس لري، سبا ورځ یې له دغې اعدام است کم بچیي له بندیخانې است کې امتختیي په صلاح و دپین دغه مجرمین په پغمان کې ګیر شوه. ولسوالۍ د پغمان محکمې ته تسلیم کړه، محکمې بېرته برات ورکړه، آزاد یې کړه، خوشې کړه. په څو دفعی د دې صحنه شاهدان مونږ
سورې مخې دغه حادثه چې په پغمان کې وشله چې موږ خویندې بې عزته کړې، او دغه بدماشان چې دغه دي باید په هغه سختو عمل ته ورسېږي، باید دغه بدماشان ته او دغه هماغه سختو زده ورته ورکړي، یعنې اعدام شي.
د شکایت ډېر ظلم یې کړی دی، خلکو په ناموس باندې تجاوز کړی دی. جدي برخورد وکړي، خو قانون ته وسپاري، بس خپل جزا سره ورسوي.
د تیرې جمعې په ورځ د پکتیا د سمکنیو ولسوال د وسلوالو طالبانو لخوا د ګردیز او سمکنیو ترمنځ غځېدلې لویې لارې پر سر له خپل موټر کوزه او برمته شو، چې د دغه ولسوال د خلاصون په پکتیا کې د امنیت د لا ټینګښت په خاطر افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د دې ولسوال د خلاصون په خاطر عملیات پیل کړي دي. نور حال به له سیمې د داود تپان په ریپورټ کې واورو.
دا پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې په ولایت کې د یرغمل شوي ولسوال سالم محمد احساس پلټ عملیات پیل کړی دي او د دغو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. دا پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریا خیل ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ومنله چې په ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو د څمکنې ولسوال سالم محمد احساس د لټون عملیاتو ترڅنګ د امنیت د لا ټینګښت په خاطر په ځینو ولسوالۍ او مرکزي سیمو کې عملیات پیل کړي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې له دوی سره د ضرورت پر مال د بهرنیو ځواکونو او هوایي مرسته هم شامل وي او تر دې مالې د عملیاتو په نتیجه کې ځینو ولسوال په لټون او امنیت د ټینګښت په خاطر پیل شوي دي. وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
د ولسوال سره په ارتباط باندې موږ له څو طریقو نه څو لارو نه مقام د ولایت قمانداني حتی قمانداني د قول اردو ټول ریاست امنیت ملي ټول خپل کوششونه شروع کړي دي. حتی دوه شپې مخکې تقریبا موږ 3 ساعت عملیات درلود څو وکولی شو ولسوال صاحب نه را پیدا کړو آزادي کړو. متاسفانه چې هغه ساحه موږ ته را پوره کړ شوی و موږ هلته عملیات وکړو هلته
نوموړی دا هم وایي چې دوی د ولسوال د لټون په خاطر له قومي مشرانو سره پرلهپسې اړیکې نیولې دي او هڅه کوي چې د څمکنۍ ولسوال د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه وژغوري. وسلوالو طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دا تېرې جمعې په ورځ له ماسپښین وروسته چې د څمکنۍ ولسوال سالم احمد احساس مرکز ګردیز ته پر لار روان و، په لاره کې له یو بل کس سره له موټره کوز کړي او یرغمل کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق ولسمشر د اسلامي دولت په نام وسلوالو پر ضد د عاجلې نړیوالې مبارزې د پای لغه کړی. فواد معصوم دا غوښتنه نن په فرانسه کې د کانفرانس د پرانیستلو پر مهال وکړه چې د اسلامي دولت په نام وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوالې مبارزې د لارو چارو په هدف جوړ شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهمې برخې دراوړي.
د عراق ولسمشر وایي که د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد عاجله نړیواله مبارزه پیل نشي نو دا ډله به د عراق نورې سیمې هم ونیسي او په یو لوی ګواښ به بدل شي. فواد معصوم دا څرګندونې نن په پاریس کې د شپږشتو هیوادونو چارواکو او استازیو ته چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد د نړیوال ائتلاف د جوړولو پر لارو چارو د غور لپاره راغونډ شوي وکړې. نوموړي د اسلامي دولت په نامه وسلوال جنایتکاران وبلل او وویل چې دا ډله قتل عام او قومي او مذهبي تصفیه تر سره کوي. د عراق جمهور رئیس ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره باید د دې ډلې مالي منابع هم له منځه یوړل شي. غونډې ته په وینا کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوال یو نړیوال ګواښ دی او باید چې پر ضد یې نړیواله مبارزه وشي.
سټ کانفرنس ا ان سول اوبجیکټیف اپورټر او نوولز اوتوریټی عراقین le soutien politique
de way da conference yawazi yow hadaf lari wa haga da iraq la nawi hukumat sa khad lazim siyasi mulatad rajal bawldi tar cho da daish pa nam loy gwa khsara muqabila ukdi daish da iraq manzani khatis aw tol nadi la para yow star gwa khde
risque majeur.
فرانسې د روان سپتمبر میاشت په 15مه نیټه په عراق کې د اسلامي دولت په نامو وسلوالو پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د روان سپتمبر میاشت په 15مه نیټه د اسلامي دولت په نامو وسلوالو پر ضد د واشنگتن ستراتیژي هم اعلان کړه. ولسمشر اوباما ویل امریکا به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامو وسلوالو پر ضد خپل هوایي بریدونه پراخ کړي او د دې ډلې د منځ وړلو لپاره به د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
بلخوا به نن په لویدیځ اوکراین کې پوځي تمرینونه پیل شي. په دې تمرینونو کې د 15 هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې په دې تمرینونو کې به 200 امریکایي پوځیان هم برخه ولري. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر څخه اورو چې د ازادي راډیو د مرکزي څانګې له راپور راخستې.
نن به د اوکراین په لویدیځ کې له 15 هیوادونو څخه د 1500 عسکرو په ګډون پوځي تمرینونه پیل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې 200 امریکایي عسکر به هم په دې کلنیو تمرینونو کې برخه واخلي. دا به د کریمیا له جلا کېدو وروسته لومړی ځل وي چې امریکایي ځواکونه د اوکراین پر خاوره حضور ولري. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا تمرینونه به د اوکراین، امریکا او نورو برخه اخیستونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې کړي. په دې هیوادونو کې کاناډا، هسپانیا او لیتویا هم شامل دي. پرون د اوکراین د دفاع وزارت ویتالی هیلیتی وویل د ناټو ځینې غړي هیوادونه اوکراین ته وسلې ورکوي تر څو د دې هیواد ځواکونه وکولای سي د روسیې پلوه جلا غوښتونکو پر ضد جګړه وکړي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین مخه ونیسي. هیلتی په کیف کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره په ویلز کې د سپتمبر په 4مه او 5مه د ناټو د سرمشریزې پر مهال په دوه اړخیزو غونډو کې د وسلو په اړه خبرې کړې دي. د روانې میاشتې په پیل کې یو اوکراینی چارواکي وویل کیف د ناټو له یو شمېر غړیو هیوادونو څخه د وسلو او نظامي سلاکارانو د مرستې اخیستلو په هکله موافق دی. د امریکا په شمول 5 نورو هیوادونو د اوکراین دغه اداره کړې ده. هیلتی دا هم وویل چې اوس مهال شاوخوا 3500 روسي عسکر د اوکراین پر خاوره حضور لري او نور 5000 روسي عسکر د روسیې لور ته پر پوله پراته دي. مسکو اوکراین ته د عسکرو او ټانکونو د لیږلو خبره رد کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ختیځ اوکراین کې د کمزوري اوربند په حق له خبرې کړې دي. پوروشینکو وویل چې د اوربند د اوربند څخه د سرغړونو په حق له اندېښنه څرګند کړه. دا اوربند د رواني سپتمبر د میاشتې په 5مه رامسته شوی و.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 2:30 بجو ته ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. فرشتي جلال زیاورو.
د ټاکنو د شکایتونو کمیسون نن ویلي چې د ټولو رایو د بیا شمېر او تفتیش د بهیر په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون وروستۍ پریکړه ورته ورسېده. د دې کمیسون ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کې د دوو باطلو شویو محلونو د رایو په اړه خپله پریکړه به هم سبا اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارو مسول سید معظم شاه ورغوښتی و او افغانستان ته د پاکستاني طالبانو لخوا د وروستي ګواښ په اړه شکایت ورته کړی. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د مبارزې د څرنګوالي په اړه نړیوال کانفرنس نن په پاریس کې پیل شو. دغه کانفرنس د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښ کړی او پر ضد باید نړیوال اقدام وشي. نن د اوکراین په لویدیز کې د لشتلژه 15 هیوادو 1500 پوځیان ګډ پوځي تمرینونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي لشتلژه 200 پلي امریکایي عسکر به په دغو تمرینونو کې برخه اخلي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو تازه رپورت کې ویلي چې په روسیا کې 10% هغه کوچنیان چې بدني یا دماغي ستونزې لري په دولتي مرستونو کې له تشدد او بې پروايي سره مخامخ دي.
وکړه آزادې رادیو ناوړی دوستانو د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي. آزادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې آدرس ته د خبري مطالبه برخه پای تر سوونیس پروګرام تر زو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا ونې په پکتیا کې د آزادي رادیو خبريال له ته پام جوړ کړي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی مو د ځوان فکر په خبرونه کې خراغلاس درته وایم. دا نن ورځ د خبرونه موضوع مو د مدني فعالان او د منفي دودونو مخنیوي. د باس ګډونوال مودي لیکوال او خپلواک ژورنالیست سمي ولا پیوند مدني فعال او د وختون مجلې مرستيال سائل منګل او په پکتیا کې د ځوانانو چارو امیر بخت الله ثاقب ټولو ته خراغلاس وایم. دا بحث په پیل کې هم سمې ولا پیوند ته نوبت ورکو. پیوند سره په پکتیا کې د منپی ډیرو منپی دودونو یادونه کراته وکي. څومره منپی دودونه په پکتیا کې وجود لري سي تاسو د مخنیوي لپاره کار شروع کوي؟
ډیره مننه. قسم ډیر بد دودونه په ټولو پښتنو ټولو ډیرو افغانانو کې دغه منفی دودونه ستاسو په پکتیا کې به د نورو ولایتونو پرتل دلته ډیر زیات دي. منګي خي بیل ګلرو دی ولور دوت سي ټول افغانستان کې یو بد تور داغ دی. پکتیاوالو په لمن باندې خي دا همدا ډول پوتونه کې غذاب مصارف دي. همدا ډول په مړو کې بے ځای لګښتونه او دغه څه دي. نور ډیر د سي بد دودونه دي چې منګي یادولې سو چې اوس خلک تر کړيږي. خو زیات سي دي مهمه سي دي 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 ځوانانو او دغه ډول خلکو ملاوي ماته یغه دغه درې بد دودونه دي چې اوس په خلکو کې رواج دي او خلک خپل باندې یوازې ځان باندې څوک مخنیوي نسی کولای.
دلته د سیمې لیکيږي چې د ودونو د مساره په ترڅنګ د مړې بدرته پروت یو بیا به مجبوري خیرات بکي هغه سکات پیسې به ورکي. هم دا ډول په ودونو کې ځینې داسې دودونه دي چې هغه خلکو ته د منلو وړ نه دي
ولی دی مخنیوی لپاره چه کردی دی تر اوسه پورې خلکو
ما مخکې ویل تپان صاحب په لنډو کې چې دی ولور تر څنګ په ودونو کې غذاب مصارف همدا ډول په مړو کې غذاب مصارف خیراتونه دي میښې غواوې پسونه حلالول دي داسې اوس ډېر بد رواجونه پیدا شوي دي حتی رقابتونه کېږي په خیراتونو کې ما له ډېرو خلکو اورېدلی دي د ثواب په نیت باندې اکثره خلک دغه خیراتونه نه کوي یوازې دپاره کې چې د کلي قوم خلک بیا ونه چې دوی مړی په ډېر سپک دوی ته دا قدر ښکاري چې دوی په مړي پسونه حلالوي غواوې حلالوي خیالاله ډېر لوړ په مصارف لري دغه خیراتونه چې دوی کوي د مړي په ورځ باندې چې دوی ډېر هلته په د شرعي لحاظه په هغه کور کې د درې ورځو دپاره د خوراک او څښاک منع دي نشرن که څوک وګوري خو دوی بیا هم په هغه ورځ باندې دوی دوی ګونو باندې خیراتونه کوي په هغه ورځ باندې بیا په درېیم ورځ باندې بیا پسونه غواوې میخیالالۍ په سغه لکونو ته یې دغه مصارف رسېږي که څوک غریب وي که څوک خان وي که څوک امیر وي مجبوراً دغه کار باید وکړي ځکه د له مخې دوی دغه کار کوي دغسې نور هم ډېر زیات مثالونه شته په دې برخه کې
مننه سایل صاحب لکه څنګه چې پیوند صاحب ویلې چې ځینې دودونه یا منفي دودونه د سیالۍ له مخې ترسره کېږي په پکتیا کې ما په خپله لیدلی دي که د شپې په 12 بجې هم تا ته مړی اوسي او د کلي خلک راټول سي د مړي د دفن کېدو په خاطر نو اول تا ته لیست جوړوي سي دا شیان راوړي سبا ته خیرات وکړو آیا دا د اصولو خلاف کار نه
ډېره زیاته مننه تپان صاحب لکه څنګه چې پیوند صاحب هم په خپلو خبرو کې وویلې دمو په سیمه کې ډېر زیات داسې دودونه دي چې هغه هم د اسلام سره په ټکر کې دي هم د خلکو له اقتصاد سره اړخ نه لګوي د دې جملې څخه هم یو د مړي موضوع ده کله چې په یو کلي کې په یو کورنۍ کې مړی کېږي هغه ښښیي نو په هغه باندې په بېلابېلو مرحلو کې ډېر زیات مصارف کېږي څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې کله چا ته مړی وسي یا هغه مړی یخیي نو دوی د خیرات یا د بند کېدو په اړه مشورې کوي له کلیوالو سره په هغه کې به د جاینمازونه راوړي د خلکو لپاره په هغه کې به سکات په حساب کتاب برابروي په هغه کې به خیرات د سبا لپاره دلته خو د افغانستان د سیستم داسې ډېر لرې لرې ځایونه خلکو مړي ژوندي پالي خلک راځي تقریبا په سلګونه کسان هغلته راځي د مړی ښخیږي نو دوی ټول خلکو ته مجبور دي چې دوی ډوډۍ ورکړي او دغه نور مراسم چې په سکات کې کېږي یا سکات سره نور څه خلکو ته ورکړي دا باید ټول ترسره کړي د ما په نظر خو دا بیخي غلط کار ده موږ په مهاجرتونو کې نور ولسونه نور خلک موږ لیدلی دي چې هغه په مړو کې دا ډول مصارف نه کوي بلکې خپل اندازې ته ګوري که چیرې د اقتصاد له نظره کورنۍ ښه وه خو بیا هم لا یوه خبره ده که څوک وکړي او دا چې د اقتصاد له نظره هم څوک نه وي ښه او ته بیا سیالي کوي د خانانو یا د غټو غټو خلکو په شان د مړي ښخوي نو دا د ما په نظر بیخي غلط کار ده
دا خو یوازې د مړي خبره راځو د ژوندي برخې ته کله چې ودونه کېږي په ودونو کې داسې معاملې لرو په بازار کې دوکانداران نه پوښتنه وکړي دودیز رخت معلومي هغه رخت نه ګنډل کېږي نه څوک پکې کالي کولی شي که ناوې ته ور وړیم دودیز رخت اخلي او که دوی ته بیرته د خلکو ته ورکول کېږي هم دودیز رخت ورکول کېږي دودیز په نامه که څادرونه یي که همدا ډول نور شیان دي یعنې مصارف اوسي دواړه طرفه بې ځایه مصارف نه دي
تپان صاحب کله چې دوه کورنۍ په خپل منځ کې دوستي کوي واده کوي نو تقریبا یوه میاشت مخکې دوی په بازار کې سودا کوي یعنی دا په دې معنا چې دوی سودا بیخي زیاتوي بیا داسې دوی توکي اخلي چې هغه صرف هغه څوک چې دوی ته د مبارکۍ لپاره ورځي هغو ته یې ورکړي په دې نامو چې مثال تا سره وړي او ما څه درکړه که نه نو هغه رښتیا هم هیچا ته هم په در نه خوړل کېږي دواړو طرفو ته او دا لړۍ د واده نه وروسته تقریبا درې میاشتو پورې دا لړۍ روانه وي هغه څوک چې واده ته نه وي راغلي وروسته خبر شي یا مثال د بل ځای نه راشي هغه د واده کور ته مجبور ده شي یا ناوې ته څه راوړي وري کیا په مقابل کې هغه سړی بیرته هغه ته خپل راکړه ورپره کړي یو څه ورکړي نو دا هم یو د مهمو اقتصادي ستونزو لامل ده چې خلک یې تروسه پورې تکراری
مننه سائل صاحب من په خو یو دود درلود د غیر ژوند کول په کار دی او د زینو منفي دودونو لمنځه وړل هغه دا اوس دی ادي پلې ورکول یا د خونی ورکول په یو د سمال کې دا یو ډیر خ دود اوس هغه ډیر کم اقتصاد سره کېدلې سوی ولی اوس د غنوي منفي دودونه سي خلک کوشش کوي سي دغه دودونه و پالي کڅام د دوی ملا ور ماته خو بیا هم دی وسیالې لپاره لکه څنګه پیوند صاحب ویلې او تا ورته اشاره وکړه دوی دا کار کوي بخت الله صاحب تاسو خو د ځوانانو امیر یاست ځوانانو کې دغه روحیه چې منفي دودونه له منځه یوسي څومره وینئ دغه ستونزې پیوند صاحب او سایل صاحب یادې کړې تاسو ته څومره محسوسې دي
مننه په لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نو تاسو وینئ په پکتیا کې یا د هیواد په نورو ولایتونو کې کوو یو تیر ته پکتو د ټولنې وضعیت یو څه ښه شوی که موږ وینو پخوا ډیر دودونه وو چې هغه په خلکو کې ډیر پیاوړي وو په پکتیا کې یا په نورو ګاونډیو ولایتو کې لوګر خوست پکتیکا دا ولایتونه وښیو د دغو دودونه یو څه سره ورته دي نو پخوا دغه دودونه ډیر په دوی کې پیاوړي وو د دودونو له منځه وړل چې دي دا په یوه ورځ یا په یو کال یا په پنځو کالو کې له منځه نه ځي ورو په ورو دغه دودونه چې منفي دودونه دي په خلکو منفي تاثیرات لري د ټولنې د پاره زیات زیانونه وراړولي او لا هم یې وراړوي نو دا ورو په ورو د ختمېدو په حال کې دي تاسو وینئ اوس په ځوانانو کې ملي روحیه ډیره پیاوړې شوې دوی هڅه کوي هغه منفي دودونه چې د دوی په زیان دي دوی له منځه یوسي که تیر ته په کتو وینو په کوچنیوالي کې د نجونو ورکول یا په بدو کې د نجونو ورکول که څه هم په بشپړ ډول له منځه نه دي تللي خو ولې دا هم یو دود ده او دغه پیخ یو څه کمی شوی دی همدارنګه په نورو ټولنیزو چارو کې ډیر پرمختګ راغلی دی خلک چې دي ډیر هوښیار شوی دی تعلیم یافته شوی دی او لا هم هڅې روانې دي مونږ هم په ځوانانو کې ډیر هڅه کړې چې تر څو دوی سره همغږي کړو هغه دودونه چې هغه د ځوانانو او د ټولنې په زیان دي او راتلونکي کې ورته زیانونه وراړوي دغه له منځه یوسو
مننه د مثبت دودونو ریای پکتورونو رامنځته کېدل منفي قطبونه له منځه وړي د ازادۍ راډیو د ځوان فکر خپرونو درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام داود تپانیم د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده مدني فعالان او د منفي دودونو مخنیوي د باس ګډونوال مو دي په پکتیا کې لیکوال او خپلواک ژورنالیست سمیع الله پیوند مدني فعال او د وختون مجلې مرستیال سایل منګل او په پکتیا کې د ځوانانو چارو امیر بخت الله ساکب ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم او تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې د باس په دویمه برخه کې راسره شریک شوي یئ پیوند صاحب په ستونزو یې غږېږو منفي دودونه خو مو پېژندل دلته ډېر منفي دودونه موجود دي څه ستونزې یې رامنځته کړې دي که مثالونه یې وړاندې کړو د دغو منفي دودونو ستونزې کومې دي
ډېره زیاته مننه که څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه لسه ډېرې زیاتې بېلګې لرو د منفي دودونو په اړه باندې دا ډول ستونزې هم ډېرې زیاتې دي زیاتې یادولی شو د بیلګې په ډول د ولور ستونزه یو خو اقتصادي پلوسې ملا ماتونکی ده چې نن سبا ولورونه بیخي پکتیا کې له اته لکه لس لکه افغانیو نه پورته شوي دي او تر څوارلس لکه دولس لکه حتی تېر ورځ مې واورېدل پنځلس لکو ته هم رسېدلي افغانیو باندې د ولورونه که د ډالرو کالدارو حساب ته یې واړی دېرش لکه دوه دېرش لکه او اته ویس لکه کالداري کېږي دا د یو غریب سړي لپاره بیا په افغانستان کې د هر چا لپاره ملاماتونکي دي که هغه مالداره کورنۍ ځکه ته افغانانو اقتصاد دومره جوړ نه ده دویمه برخه دا ده چې په یوازې ځان باندې هیڅوک هم نشي کولی چې دغه ولور یوازې پوره کړي مجبور دي چې ګڼې کورنۍ یو جي سي په کورنۍ کې ورونه او دا ټول ګډه زندگی وکړي او دغه نه د ګډه زندگی په اساس باندې پیسې وګټي یا ورور ته لس کال وروسته بیا بل ته لس کال وروسته دغسې ودنه وکړي بل هغې دا داسې ډېری ځوانان په وخت باندې ودونه نه کوي او ډېر عمرونه مونږ تاسو لیدلي دي ډېر عمر یې سوی د څلوېښت کاله پنځوس کاله حتی ډېرې وادونه پاتې شوي دي چې دا خپله باندې د یو انسان په ژوند کې یا د هغه په هغه کې یو حق کې یو ظلم دی. همدا ډول چې غزا په مصارفو یادونه وسوله په ودونو کې یو خو بیا دلته اقتصادي پلوه تاوان کېږي چې ته یو شی اخلي په سل روپۍ یا په 200 روپۍ باندې او هغه بیرته تا ته یو څه درکوي په 100 افغانۍ په 200 افغانۍ باندې ارزښت یې لري نه تا ته به درد خوري نه هغه کس ته به درد خوري یوازې د پیسو یا د شی ضایع کېدل دي تبادله د پیسو ده چې نه تا ته به درد خوري نه ته استفاده تر کولی شې نه د ګټ په ځینو سیمو کې پښتنو البته پښتنو سیمو کې په ننګرهار او کونړ او په ځینو نورو سیمو کې هلته یو ښه دود دا داسې کله یو څوک د چا د واده ته ځي بیا د هغه په ځای باندې دوی ته سامان اخلي چې دوی استفاده ترې وکړي فرض مثال غوړي د بیلګې په ډول دوی ورته وړي چای وړي بوره وړي یو ملګری راځي اوړه اخلي بل ملګری راځي چای اخلي بل دوست راځي په مقابل کې دوی چمن په دې یو طرفه یو طرفه دوی د خپل ملګري دوست خپل عزیز سره دوی مرسته کوي یو بل هغه داسې د واده مصارف یې د یو ډول کومک سره کوي هغه شیان چې دوی وړي هغه ښه استفاده کېدلی شي وړي استفاده کېدلی شي په کور کې چای استفاده کېدلی شي بوره او خونه همدا ډول د ټول مواد چې دوی غذایي مواد وړي هغه استفاده کېدلی شي همدا ډول په ودونو کې یو خوشرن ناروا کار شرعي لحاظ نه راتیر شو دنیاوي لحاظ باندې خبرې وکړو یو اقتصادي اړخ ده چې اقتصادي تاوان ده بل اړخ ده چې مجبور به ته به چې ته پیسې پیدا کړې ډېر وخت داسې کېږي ته 5-7 به لیدلې اقتصادي په لور ډېر وخت داسې کېږي خلک ناروا کارونه ته د شان له امله اړ کېږي غلا کوي پنځل قتل کوي سړی تختونه کوي حرام خوري هر ډول بیا دغه ټول شان بیا په ټولنه کې څومره بدبختی دی بیا دې ناراضيږي د دې نه را پیدا کیږي
یعنی دیولور نه رامنځته سوي ستونزې مدغه مر ډېری د سیسمنګ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې بار بیمارات کې مزدوري کوي په کلونو کلونو ال کاروبار نسی برابر ولې ځکه ولور په زیات یو دوی وایي سال پیسې وګټي او دلته به مصرف
بلې دا 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 خو بيخي بل اړخ دا 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 یو بل ځان ترخ چې مدمنګ په هر کور کې دوه کس مدمنګ پکتیا تاثیر مسافری تربیا نہ کی روزانہ نہ کی اولادوں نے سرنوش ترا لوئے گی امدا ڈول دوی پزوان باندھ منفی تاثیر کی اغل تب مجبور دسی ہر لحاظ پیسے پیدا کی دل تک پل زون جوڑ کی ماما کی خبر قول کسی ولور یا دگ مسارے پرکی مجبور دل ہر لسی دی پیسې پیدا کی ځکه د تربور خبره ده د کام خبره ده د ننګ او د غیرت خبره ده یا بغلا کی یا بلاری وي یا به حرام خوري په هر له رقم څه کین بیا مجبور د استاد دې ته سوچ وکي چې د سړی بل کومې لارې پیدا کی مجبور د غلا به کی بیا زړه ټول شین په مرګم تمامېږي د ټولنې د پاسې دي دو باندې تمامېږي او ټولنه کې د اخلاقی په لور د کمزورتیا باعثم کیږي
یعنی د منفی دودونو ته د غیرت او ننګ نوم ورکول سلسب کوم لوستون زنه ده
رښتیا هم دغه مسله سیو پیون صاحب تر ډیره بریده روخانه کړله خو زبم یو څو ټکي په اضافه کما د منفی دودونو دغه ډول سي د موږ په تاسو په سیمه کې روان دي لوی برخه اقتصادي ضربه د خلکو تر رسیدي یو څو کله سي په اوسطه کورنۍ کې وادو کې سي د اقتصادي اړخ ډیره کمزوري نو هغه لس کال بعد هم نسی جګیدلې ان بیخي ماته سي پملا ماته سي دومره په یو باندې بوجوي حتی یا به پټای خرڅوي یا به قرضدار وسی یا به نور وسایل هغه کې خرڅوي یو بل مهمه خبر تپان صاحب دا ده سي په ځینو ولایتونو کې موږ تاسو یو ورو هغه په یو ولایتونو کې سیال ته ولور ډیر زیاته هغه ته جونی او لکان تر ډیر عمر پورې بیواده پاتې کیږي نو دوی له کوره تیښتې ته اړ کیږي د دې په ځای سوای چې څه کوم سه شل لکه 1.5 لکه روپۍ په زپو واده لګوم ولې کور نه تیښته نه کوم دا ډول قضیه به تاسو په سرنوالۍ کې په جنایي جرمونو کې د ښځو چارو په ریاستونو کې د اوسې په کابل کې د خانه زیامن کور په نامه سه کوم ځای جوړ شوی دا به تاسو ګوري چې اکثره جونې سه تښتېدلې دي دا ډول شرایطو نه تښتېدلې دي نو اخلاقي اړخ یې سیمو ټولنه ډېره ښه ټولنه نو کچر د دې مخونه نیو سینو دا به ورست ورځ نور هم خراب شي
مننه ثاقب سیب کته څور زیاته ول غواړي لکه پیوند سیب او سایل سیب سی ویلې په دې خبر باندې
مننه پیوند سیب او سایل سیب خبرې وکړي دوی ډیره برخه اقتصادي زیانونو ته ځنګړې کړي و ویلې چې اکثره د منفي دونه چې دی په مقابل کې ور سره اقتصادي زیانونه لري او ټولنه
د بدبختی لور طبيعي. نو بل مهمه خبره دا چې راتلون کې نسل ته ډیر زیان اړوي د منفی دودونو، ځکه کوس موګو تاسو کې یو څه رواج وي، هغه څوک چې هغه ماشومان دي یا نوی پیدا کیږي د دنیا ترځي پاغو باندې دا تاثیرات لري، ځکه دوی چې ورو ورو لویږي په وټولنه کې هغه تاثیرات چې په موږ باندې پراته دي هغه هغوی ته انتقالیږي. نو تاسو د خارجي مملکتو یادونه وکړه چې هلته ډیری خلک د منفي دودونو له امله ځي. په واقعیت کې تاسو وینئ د افغانستان ډیری خلک ښه هوښیار خلک، ښه بتجربه خلک چې دوی ډیر مهارتونه لري، په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، هلته د کار زمینې ځان ته برابرې کړي دي. تر ډیره بریده د دې لامل دا کېدای شي چې دوی د اقتصادي کمزورتیا سره مخ دي. که موږ او تاسو وینو په دې ټولنه کې داسې سان هم شته چې لس روپۍ نه لري او نو د راتلونکي دفاره د لس روپیو فکر کوي چې زه به پیدا کوم که نه به پیدا کوم، ولې دوی بیا هم په دولس لکه یا پنځلس لکه یا لس لکه ان داسې پسې نیسته تر دیرشو څلوېښتو لکو پورې دوی په ودونو کې د مصارفو دفاره غاړه کېږدي چې راتلونکي کې به دغه مصارف ترسره کوي. ځکه تاسو وینئ که یو څوک په لس لکه روپۍ واده کوي نو تر څنګ یې پنځه شپږ لکه روپۍ نورې په دودونو مصرفیږي. په واده کې زیات لګښت هغه څوک چې ورته راځي هغوی دفاره تیاری نیول، جوړې ورکول، یا دوی دفاره نور ځانګړې تخپې تیارول، نو دا په خپله په ټولنه باندې ډیر زیات اغیز کولی شي. نو ورځ په ورځ دغه ولور که څه هم کچه په لوړېدو دی، تاسو وینئ پکتیا کې ورځ تر بلې ولور لوړېږي. د دې د مخنیوي دپاره هم کار شوی دی په پکتیا کې یا په خوست کې ووینئ تاسو په ځینو قومونو کې دا تړونونه شوي چې لور به په زیاتو پیسو نه ودوي، مناسبې پیسې به د مقابل لوري څخه اخلي او بیا به هغه ته لور ورکوي. نو دغه منفي دودونه چې دي په واقعیت کې په ټولنه باندې زیات منفي تاثیرات لري. باید د دې د مخنیوي دفاره هر پلار، هر مور او هر خور، هر ورور باید هڅه وکړي چې تر څو دغه منفي دودونه په ټولنه کې له منځه لاړ شي، ځکه که هر څوک هڅه وکړي دغه دودونه له منځه لاړ شي نو د هر فرد دفاره ګټه ده.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو یو نوی سلام، محمد داود تپان یم. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د مدني فعالان او د منفي دودونو مخنیوی. د باس ګډونوال مو د لیکوال او خپلواک ژورنالیست سمیع الله پیوند، مدني فعال او د وختون مجلې مرستیال سایل منګل، او په پکتیا کې د ځوانانو چارو امیر بخت الله ثاقب. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم او تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې د باس تر دې دمه مو راسره ملتیا کړې. پیوند صاحب، د دغه منفي دودونو د له منځه وړلو حل لار څه ده؟ که په لنډو یې راته وایې.
ډېره مننه تپان صاحب. حل لاره ډېره اسانه ده، ټینګه اراده د هر کار لپاره ده، کېدلی شي ډېر سختي اسانه کې. مګر تجربه وکړله په څو ولایتونو کې، همدا ډول په خپلو سیمو کې.
تاسې څه کړي؟
موږ تر اوسه پورې څه کړي دي؟ لومړی په کار دا ده چې خلک په دې وپوهول شي. هغه کار تر یو بریده سوی ده، خلک په دې اوس ټول پوهېدلی دي چې زیانونه کوم دي، ګټې کومې دي، او موږ باید څه وکړو. په دې باندې ډېر اکثر خلک پوهېدلي. موږ دغه کار په مثال که زه درته لنډ کړم، د غونډو له لارې کړی ده، د علماو سره د ناستو له لارې، علماو په جماعتونو مساجدو کې. تپان صاحب، بل غټ کار سوی د هغه د رسنیو له لارې، زموږ د رسنیو د محلي رسنیو البته محلي راډیوګانو د خپرونو اغېز دومره زیات سوی ده چې ما خپله لیدلې په لرو پرتو سیمو کې، په کلیو کې، په جماعتونو کې. ما داسې یو عالم چې هغه له ښار سره هېڅ اړیکه نه لري او ډېر څو کیلومتره له ښاره فاصله لري، د ولور په اړه باندې، همدا ډول دغو بدو دودونو په اړه باندې خلکو ته پوره ډول باندې وضاحت او خبرې کړي دي. چې دا یو ښه ګام او یو پاره یو ډېره خوشحالون کې خبره وسي تر څو خلک په دې باندې وپوهول شي. زموږ په ټولنه کې تاسو ته معلومه ده، علما ډېر مهم رول لري او خلک ډېر خبرې ته غوږ نیسي. کلم چې کوم علما کومه خبره کوي، بیا ډېر خلک ډېر په اسانۍ باندې خبرې منلو ته چمتو دي. یو مشکل دلته دا ده چې زموږ ټوله ټولنه کې خلک تغییر زر نه مني، نوی شی ډېر زر نه مني. څه ته غوته تغییر ورکوي؟ که څه هم ډېر بد خراب کار بی، خو په یو دم تاسو سره تغییر نه مني. موږ په دې تیرو لس کلونو کې په دې اړه باندې کلک مبارزه کړې ده د دې دودونو د مخنیوي لپاره. اوس خلک دې ته چمتو شوي دي، په ورو باندې چې موږ څومره سروې کړې او څومره معلومات ځان لپاره کړی ده، خلک ذهنن دې ته آماده دي چې په دودیز لحاظ باندې دغو دودونو کې یو تغییر یو بدلون ومني. خو په کم اندازه به هغه وروسته موږ ورو ورو ځو. ښه بېلګه دا ده، موږ د ټولو ملګرو په ګډه باندې یو کار شروع کړ د درېو ولسوالیو د درو ولسوالو هغه علما چې په ډرارم او خلک خبره ته غوږم نیو او رښتیا عالمانم دینی عالمان دوی سره خبره وکړه. دوی دم یو ګټ یو ګډ یو کمیټه یو شورا باندې جوړ کړل. موږ لسه لومړی باید علما په خپل منځ کې په خبره باندې په دوه شیانو باندې توافق وکړي او شرعن خلکو ته باید روښانه کړي دغه شیان کارونه ستا چې کوی شرعن حرام دي. په هغه باندې موږ وتوانېدو دغه علما په خپل منځ سره کېنول او اوس هڅې دا کوسي په دې اړه باندې فتوا دغه علما صادر کو او پټولو لسوالو کې پټولو جماعتونو کې دغه فتوا چاپ کو وی وی شو دغه ناوړو دودونه سړي ولور یادونه د همدا ډول دي سکات او دغه نور رواجونه دغه یادونه ده. خپل ګداد زموږ په خپل سیمه کې وس عمل دا پیل سوې که څام ورسته برور لوړ تغیر تم زه خو اوس په کوچنوي کې اسما تاسو مخکې د مړي مسله یاد اسول دلته اوس ما په خپل سیمه کې شپږ و مړي په یاد دي سوي دي علما دا مسله ورته کړی خیرات کوي بل د سې تاسو ثواب نه رسیږي ګناه تاسو ته رسیږي عذاب تاسو ته رسیږي ځکه تاسو ریا کوي بدعت کوي نو شې اسلام ته راوړی شې تاسو راوړی هغه په اسلام کې نسته نه دی جواز نه نسته دغه شین غواړو چې دغه خبرې نور بل سوالو ته وغځي کې دی علماء هم دا ډول دغه مسائل رور ولور سي دی واده مسائل هم کې راګړې سي هم دا ډول دی ولور مثلا بل اخر په یو کال کې موږ توانی ګرځ دغه بدودونه ک سلب سلنه 50 سلنه ان شاء الله دا لمنځي وس
سایل صاحب تاسو په من په دې برخه کې څه کړی دی او څه اراده لري؟
تفان صاحب د موږ برخه تر ډیره پورې مطبوعاتي برخه ده او هغه لیکنې هغه نظرونه چې د خلکو نه موږ راخیستي دي هغه هم خلکو ته بیرته اورول دي. بل خبره تپان صاحب په دې کې سي ډیر مهم رول لري د دې مصارف پورا کمال کې په دې شانو کې میرمن ډیر زیات رول لري. دغه رواجونه سي په ودونو کې یا په نورو برخو کې زیاتی کې ډیر لاس د میرمنو د پکې د کس د میرمنو لوخا نارینه او تویل کیږي سي مثال دا شای باید راوړي او دا شاید باید وسی ځکه سي نارینه تر ډیر بریدا د خزو په چارو کې نه پويږي سي مثال دا رواج دوی څنګه کې ترکو مهدې کې دوی مجبور دي سیاغت سره
یعنی رواجونه خزوزبندی ساتلی
خزوزبندی ساتلی دي خو منفی زبندی ساتلی دي تر ډیر مسرب کې مثبت لمنځت لري دي. او بل دا چې په دې برخه کې ک مدني ټولنې کار وکي ډیره موثره تمام سي ځکه چې مدني ټولنې جوړې هم دي کارونه ته دي خو متاسفانه سي نن سبا مدني ټولنې سي هغه په سیاسي بهیر کې ډیره مصروف دي او یا خپل پروژې مخته وړي. نو مثال د خزو ټولنې دي د خزو لپاره د ولور په کمال کې ډیره مبارزه کولای شي د ځوانانو ټولنې دي همدارنګ د ځوانانو د ستونزو په حل کې مبارزه کولای شي که چېرته دغو درو شیانو ته توجه وسي کېدای شي تر یو اندازې پورې دا ستونزه حل شي.
ثاقب صاحب که تاسو راته ووایئ سي لکه سهیل صاحب سي وویلی سي مدني ټولنې ډیر کار کولای شي په دې برخه کې او پیوند صاحب هم وویلی سي دوی هم کار کړی ده د دوی د همغږۍ په اړه تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
مننه. تاسو وینئ پخوا موږ نشول کولای چې په ډیر کم وخت کې ځوانان سره جمع کو یو ځای ته سره راغون کړو. اوس که تاسو ته زه ووایم چې موږ په لس دقیقو کې کولای شو چې په پکتیا کې په زرګونه ځوانان سره راټول کړو نو دا یو ډیر لوی پرمختګ دی چې ځوانان سره همغږي شوي دي. او بل دا چې د پکتیا په مرکز همدرنګه ولسوالیو کې موږ د ځوانانو ټولنې لرو هلته رضاکرانه ټیمونه دي چې په دې کې نه یوازې هلکان بلکې نجونې هم ګډون لري چې دوی د ټولنې د ستونزو د هواري په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درې ټولنې یا درې شوراګانې چې هغه به لس لس کسان په دې شوراګانو کې به موجود دي. موږ په مرکز ګردیز احمد ابا او همدرنګه په څمکنۍ ولسوالۍ کې درې شوراګانې په پام کې دي چې دا به ډیر په نږدې وخت کې جوړ شي او دا به په عملي ډول د ځوانانو کاغه خویندې دي که ورونه دي د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې به کار کوي. نو تاسو نه دا یوازې د ځوانانو د همغږیتوب علت دی چې په پکتیا کې یا د افغانستان په کچه کې وایو تر ډیره بریده هغه ستونزې یا هغه دودونه چې پخوا موجود وو هغه ورو ورو د حل کېدو په لور روان دي او په ټولنه کې به وخت په وخت دغه لمنځه ځي.
مننه د مدني ټولنو د همغږي لپاره هم کار کړی د قومي مشرانو یا شوراګانو یا د ښځو د ټولنو سره.
او تاسو وینئ په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امریت یا مدیریت لخوا چې کومې غونډې جوړیږي موږ په میاشت یا په اونۍ کې خامخا یوه لویه غونډه دایرو. په دې کې موږ سره ځوانان، مدني ټولنې، ښځینه، همدارنګه قومي مشران، دینی عالمان په بیلابیلو برخو کې د ټولنې په هر برخه کې موږ ورکشاپونه، سیمینارونه، کانفرنسونه، غونډې نیولي او خلکو ته معلومات په هوای ورکړی دی.
مننه له تاسو درې وړو ښاغلیو څخه چې په باس کې مر سره برخه واخیسته. پیغام به مو د ټولو خبرو دا وي چې د روغې ټولنې یا د سالمې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره د ځان جوړونه ډېره مهمه ده. مننه، کور مو آباد.
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.